افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي اداره یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړنیو کې 13.4 میلیونه تنه وو او په 2022 کال کې 23.4 میلیونه تنه ته رسېدلی دی او زیاتوي چې دا شمیره اوس 23.3 میلیونه وګړو ته رسېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغۍ دغې ادارې د مرستندوی ادارو او له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول سي.
د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه او ورپسې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پاکستان پولیسو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان له کوره بهر د هغه له پلویانو سره شخړه وکړه. پولیس هلته د دې لپاره ورغلي وو چې د اپوزیسیون دا یو اویا کلن مشر د اختلاس په تور ونیسي او بیا یې د اونۍ په پای کې محکمې ته حاضر کړي. پولیسو په لاهور کې د خان د کور مخې ته د هغه پر پلویانو اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه او د خان پلویانو پر پولیسو د ډبرو او خښتو ګزارونه وکړل.
راپورونه وایي د عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې د عمران خان 15 پلویانو او په لسګونو پولیس ټپیان شوي دي. د تحریک انصاف ګوند پلویانو په ټویټر کې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې پولیس د دې ګوند د غړیو د نیولو او ډبولو په حال کې ښکاري. د مارچ میاشتې پر 8 هم د لاهور په زمان پارک کې د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ همداسې شخړې شوې وې. عمران خان ته امر شوی چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د قاضي په وړاندې حاضر شي او د هغو تورونو په باب ځواب ووایي چې په غیر قانوني ډول د دولتي توفو د خرڅلاو په اړه دي. ویل شوی عمران خان د خپل واکمنۍ پر مهال قیمتي توفې ترلاسه کړي او بیا یې په غیر قانوني ډول خرڅې کړي. د غراز خپل شتمنی هم پټه ساتلې ده. عمران خان چې د اپریل میاشتې په ورستیو کې د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې تر اخیستو وروسته له واکه لرې کړی شو، ادعا کوي پر د تروریزم په ګډون لګول شوي تورونه د ده د ځایناستي شهباز شریف د حکومت لخوا یوه توطیه ده. د اسلام آباد د پولیسو مرستیال مشر شهزاد بخاري ویلي موږ عمران خان د محکمې له حکم سره سم نیسو. شاه محمود قریشی چې د عمران خان په حکومت کې د بهرنوی چارو وزیر په توګه دنده ترسره کړې او د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړی دی ویلي حکومت د عمران خان کور ته د پولیسو په لیږلو سره قانون او نظم ګډوډ کړی دی. عمران خان په خپل کور کې دننه د ټویټر لاره ل خپل پلویانو وغوښتل کدی وهم نیول شي دوی د خپل مبارزه روانه ساتي.
پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر.
پولیس ازما د نیولو لپاره راغلی. د دوی دا فکر دی کہ عمران خان زندان ته ولاړ سی دا ملت په وېد سی. تاسو به دوی غلط ثابتوي، تاسو به دا ثابتوي یو ژوندۍ ملت یاست، تاسو به دا ثابتوي چې دا ملت بل عمران خان څخه پرته هم هڅه کوي او د غلو یا د دې واحد سړي پریکړه نه مني.
د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې پرون سه شنبې محکمې پریکړه وکړه چې عمران خان دی د مارچ تر 14 پورې نه نیول کیږي. د عمران خان وکیل ویلی و چې د امنیتي خطر له وجې موکل محکمو ته نشي حاضرېدلی. د سه شنبه په ورځ حکومت د اختلاس د مخنیوي لپاره دولتي چارواکي د قدرت پر مهال د ارزښتمنو دولتي ډالیو له ساتلو منع کړل. د دې بندیز له مخې د صدر اعظم په ګډون هیڅ دولتي چارواکي نشي کولای یو ډالۍ چې ارزښت یې تر 300 ډالرو زیات وي وساتي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایي. بعد له سلامه دا کوم ډاکټران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکټران خو موږ ته هیڅ خدمت هم نه کوي، نه پیغمه څه دپاره راځي. خالي راځي ورځ تېره کې نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانه غو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچې کې تقریبا 300 ګولۍ 50 ګولۍ لیکلې، 100 ګولۍ لیکلې، د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکې نو راته راوباسي. شنیانو مواد شل خلتي اته لسلتي ادبو يس خلتي اته غس خلي كل سبي دي لسلتي اته خلتي ور كاتي راو باسي نو نه پیغام دا سدي پار راجي او سو خدمت مخته کوي سي ورته وایو نست مواد نست مواد لسوي دي کوم نور شي انس راجا خو بيخي نور کوي دا ځان دي پار مقلمت کوي ځان دي پار کوي باید
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سړی مسجد آزادی رادیو ټول کارکونکي او اوریدونکي مولا آزادی رادیو څخه ډیره مننه کوم چې دا خبرونه جوړی نو بس ان شاء الله د لی په علمن کې بس نلګي خلق دي نلګي ښنګونه شروع ده نو ان شاء الله کارونه شروع دي بس چاش کال ډیر خوشاله ان شاء الله برانونه هم سوي دي دغونه وبمستا الله پاک مو وساته السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکم هلمند کې د ګلونو مینوال کم شي
په پښتونونو کسانو د خپل کورونو د زینت او د شایسته په ګلانو څخه استفاده کول
په دې ترڅ کې دا مسله راسپړ
ګل د خپل سمبول دی خپل د ادبیاتو روح دی
د حمیم جلالزی شعر لرو
زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم ته چیرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم
ریحان بابرای هم غزل لري
دی غم د کویلی لغره را غلی مرغلری پستر گو کې می وش کې زلبلان دی ګرزوم
د کندهار مجله یو چل بیا منسمه چاپیشي
د سیاست د بدلون سره به خامخا یو د سیو دوی درې میاشتې تعلق پکراغلی
او دا به هم ووري
افغانستان از سایلنت نیشن نو میوزیک از الاود ان افغانستان
افغانستان خاموش ملت دی هلته موزیک ته اجازه نشته
ګلونه په ادب او هنر کې له پیړیو پیړیو راهیسې خپل سیمبولیک نقش ادا کوي ګلونه په ادبیاتو کې د داسې وسیلې په سپیشندل کیږي چې خبرې نه کوي خو هم مننه کوي هم بخښنه غواړي ګلونه هم د ملي سیمبولونه دي هم د دوستی هم د شایست هم د روغتیا او هم د مرګ ګل د پاک لمنې نقش هم ده او د هیلي او وساري سیمبول هم په ادبیاتو کې د ګل دغه پراخ حضور پاړه مي د استاد نجیب منلي نظر اخیسته دي مخکې تر دې چې د شاغلي منلي نظر له تاسو سره شریک کړم هلمند ته به مخ کړو د افغانستان په دې تر ټولو لوی ولایت کې د ګلانو او نیالګیو کاروباریان د پسرلی په دې درشل کې وایي چې پیرودونکي کم شوي دي تفصیل بصیر الحق عادل پراپور کې
د پسرلی پراتلو سره د افغانستان په ډیرې سیمو کې د چاپیریال او کورونو دننه د خپل لپاره خلک میولرونکي نیالګي او ډول ډول ګلان اخلي خو په هلمند کې د تازه ګلانو او نیالګیو کاروباریان وایي سکالې پیرودونکي کم دي ل دې ډلې شیراغا ازادي رادیو ته ویل
اوس کنه خو دریو ګلاب تر برشه د خاص نه وړي خلک لیمبو نارنج او یکلتوس درخته دا غسه د څنا څ درخته خو نور نه الخانیم په څنګه وسره ستا نست پلان سشکر به هیڅ عاید نسته کی وړنه د خلکو اقتصادي ډېر کمزورې دي وړنه او بل شانم یې خو غلې دي
دا چې ولې په هلمند کې د ګولانو او نیالګیو اخیستل کم شوي هلمنديان لامل اقتصادي ستونزې غني د هلمند یو تن اوسیدونکو لال محمد صفا ازادي رادیو ته ویل
په ورته پاتره کې دا غوي د شایسته لپاره د تر شایسته لپاره د ګولانو څخه استفاده کړه لو هم دا شتمنو کسانو د خپل کورونو د زینت او د شایسته لپاره د ګولانو څخه استفاده کول خو متاسفانه د په پاپه شرمای د خلکو اقتصادي وضعیت پر غلط باندې پات نه دی اقتصادي وضعیت کمزور شوی دی خلک پیسې نه لري او د دې پر ځای باندې چې پر طبي ګولانو باندې پیسې مصرف کړي نو بیا مصنوعي ګولان په ارزانه ډول تمه میږي او د غوي څخه استفاده کوي
په هلمند کې د طالبانو د کرنې ریاست په یو خبره کړې اعلامیه کې د یاد ریاست د مسؤل مولوی نظر محمد صدیقی په حواله لیکلي سکال به هلمند کې پر خلکو یو لک او څلويخ زر میولرونکو بیمېوي نیلګي ویشل شي چې پکې زینتي بوټي او ګلان هم شامل دي د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلی واکمنې دو سره ډېرې خلک وزګار شوي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپل لومړنۍ اړتیاوي هم په مشکل سره پوره کوي په دې سره ډېرې هغوی چې آزاد کاروبار کوي کا هم ځانمن شوي دي او په خوانې بازار نه دی ورپاتې چې د ګولانو او نیالګیو پیرودونکو هم تری بچ نه دی پاتې
د استاد شمس الدین مجروح یو بیت دی، د نرگس لستر کو جار شم په گلزار کې هر څه ویني چاته نه وای حالونه. ګلونه د افغانستان په ادبیاتو کې او د ټول نړۍ په ادبیاتو کې مهم نقش لري. کوم شعرونه چې بشرط د لرغون یونان له زمانه پاتې دي په هغو کې هم ګل مهم دی. په لرغون یونان کې ګل د ژوند او زیژون نقشه ده. ګلونه په هغه وخت خدای ګورو ته قرباني کېدل، هم به یونانیانو په ودونو کې ګلونه ورسره اخیستل، هم به یې د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګلان ورسره وړل. ګلان په ځانګړي ډول په شعر کې ډېر یادې شي. علت یې څه دی؟ د استاد نجیب منلی نظر مې اخیسته.
ګلان خو په خپل د ښکلا سمبول دی او په همدې خاطر په شعر کې ډېر نقش لري. دا چې ګلان ول د ښکلا سمبول دی دې باندې هم خبرې کېدلی شي. ګل په طبیعت کې د دې لپاره جوړ شوی دی چې حشرات راجذب کړي تر څو چې ګردافشان جوړ. نو د کشش یو عنصر پکې شته او دا کشش د ښکلا تعبیر دی.
یعنی تاسو ویل چې کشش پکې شته، یو اړخ ته چیرته څوک توجه کوي، ګل هم باسره هسته څه ویل لري او هم شامه هسته څه وایي. فکر نه کوي چې دوه مهم حواس چې د انسان له ګل سره مصروفي شي دا هم ممکن له دې سره مرسته وکړي چې ادبیاتو ته راشي؟
دا هم پکې نقش لري. درې حواس ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي، شامه هست، بصره هست او سامعه هست.
خو البته له ګل سره سامعه هست نشته، خو بیا کله چې نور
سامعه هست نشته مګر شامه هست او بصره هست دواړه پکې شته.
او بخشی یعنی دا سامعه هست هم پر یو شکل بانی بیرت لگل سر راتلی شدی، زکر لگل سر بیا بیرت بلبل یاده یه، لگل سر بیرت مرغان یاده وی.
دام یو توجیه که گلشی دا گل سر بلبل و مرغان هم یاده دریوار حواست کشاری.
گل یو بل شای هم لری، رنگونه لری، داول داول رنگونه. فکر نکوی چه پا پخوانی زمانی که رنگ که څام موسم په ادبیاتو کې ډېر مهم شی دی، لیکن په پخوانی زمانه کې ډول ډول رنگونه د دې په شی ویل چې انسان جذب کړي.
دلته دوه شیان دي، کنه یو رنگی ده، بل د ګل موزونواله دی. ګل ته چې لارې خونه وګوري ما یو ګل دی، هم یو کیفیت ده چې د الله تعبیر کې بشپړی د تقارن په ریاضي کې ورته وایي چې لارې خونه یو شان ښکاري.
استاد منل دلته بیا په عین وخت کې اغه یو فلسفه ده چې انسان په یو ورکه پسې ګرځي. فکر نه کوي چې دا دی ګل تاو را تاو پانی هم انسان کونج کاوه کوي او دی وی پټي دی موندلو لخاطر هم ګل ادبیاتو تر ډیر راغلی وي؟
نه پوهېږم، چې کوم چې ګل تاو را تاو پانی به دومره مهم یا به نه، ځکه چې ساده ګلان هم هم عمره کشش لري. ګلان تاو را تاو پانی لري، هغه هم عمره کشش لري، هغه ګلان چې دری پانی لري هم اما عمره کشش لري. د تقارن مسله چې ټول دارې خونه یو شان دی، دا زما په نظر باندې مهمه ده. تناسب مهم دی، رنګارنګي مهمه ده، یعنې هم رنګارنګي لري هم وحدت لري.
دا بل اړخ ګل په عین وخت کې البته ځینې ګلان تضاد لري، مثلا ازغه او ګل. څه فکر کوي چې په عین وخت کې ادبیاتو کې دا اړخ هم مهم دی؟
دا اړخ هم مهم دی، ازغه د ګل سره تړلی دی. دا شعر دی چې وایي چې له خاخ سره وفا کا په تصور کې لا تر ګورای مې د ګل په خار د ګل سره یو بل شی هم چې تړلی دی او کله یو ډول تعبیر دی، هغه د دې لن محلي توب دی. ګل دې زر رژی دی، زر د منځ ته کې دی، د بی بقایي او د فنا کېدلو سمبول هم دی.
خو بیا په عین وخت کې ګل عجیب غریب سمبولونه لري. لډیر په خوا زمانه رئیس د لرغون یونان له زمانه رئیس ګل د مارک سمبول هم دی، سپین ګلونه. او بیا کلتورونو ته کراشو ګل بیلابیل معنی لري. مثلا زیړ ګل په افغانستان کې په یو کلتور کې د ناوې په جامو کې څوک زیړ ګل نشته، او بیا په ورته وخت کې کله مسافر لکوره وځي او په مخه د زیړ ګلونه، یعنی په یو کلتور کې هم بیلابیل معنی خپلوي. څنګه؟
بېلکل ګل بیل ارکونه بیل رنگونه بیل بیل معنی لري. او په یو کلتور کې ګل بیل بیل ارکونه کېدای شي بیل بیل معنی پیدا کړي، او کېدای شي چې د تکسر خاطر ورشي.
لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، یعنی ګل د انسان د ژوند آغاز او انجام دواړه رانغاړي. یعنی د مرګ هم له ګلانو استفاده کوي او له پیدا کېدو هم په وخت کې هم له ګلانو نه کار اخلي، او د ناوې په غاړه کې یا د سوم په غاړه کې هم ممکن ګلان څوکور واچوي او یا یې په ویشتانو کې ګل وټومبي. او یو بل شی دا چې په ټولو ادبیاتو کې ګل څرنګه نقش پیدا کړی دی، هم په اروپا کې، هم په آسیا کې، هم په جنوب امریکا کې، او په منځني ختیځ کې، په ټولو کې.
کوم چې دا د ګل ماهیت دی، ګل نو مشور ارزو کې د ګل وظیفه دا ده چې حشرې ځان ته راجست او همدغه د کشش سمبول دی چې د ګل په اهمیت کې ډېر لوی نقش لري. نو دا شی جهاني دی، د یو فرهنګ په یوې سیمې پورې تړلی دی. پارجا کی گلاشت ہے، پارجا کی گلاند حشری زن ترکش جذبی انسان در گوری کی حشری گلاند توردی
دی گل دا جالبوال ممکن پلی کی بیچه لپخانو زمانو تروس پوری لعدبیات دیر شان غرزی دلی دی. یو شای یو وخت مطرح و لکه دا خواجه شان سیزینی شیرونو که زای شیوی دی و بیا بیرته غرزی دلی دی و لیکن گل هغه شای دی سی دغننم سی لطاس سرز خبری کوم لا هم امغه معتبر نقش پا ادبیاتو که لری.
گل خلا سمبول دی، خلا دا ادبیاتو روح دی. نو که دی خاطر گل فکر کنچی که هیچ وقتی دا ادبیات نلوی دی، ګل به هغه وخت ادبیات نه وي چې د ښکلا سمبول نه پاتې نه شي. د ښکلا کوم تعبیر چې موږ لرو، چې هغه موضوعواله دی، هغه نادروالی دی، هغه یو رنګوالی دی، دا ټول هغه څه دي چې په ګل کې یو ځای پیدا کولی شو. نو په دې خاطر کوم چې ګل د ښکلا سمبول دی، د ادبیات سره تړلی دی.
له ښاغلي منلي مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه، شعرونه لرو، خو گلونه هم دومره بس دي. په دې شعرونو کې گلونه نه دي ځای شوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
مخکې تر دې چې حمیم جلالزی څخه د دې یو غزل سره واورو، د شعر په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي، همدا خپل شعر ده، او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول، او د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د ژبې په قالب کې ځایول او ژبه ورته پیدا کول دا شیان دي. خو په ټولنیزو علومو کې یوه دغه دا ځانګړنه دا ده چې دلته نه کوم شی مطلق ردېدای شي او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل. ور دغه د عربو په اصطلاح باندې جامع او معنی تعریف ورته ډېر ستونزمن دی چې ته پیدا شي من جمله شعر ته. او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیمو یو سیال مفهوم ده، ځکه دا بیخی دی هر چا تر تجربه پوری ځانګړی دی، هر څوک ورڅخه خپله تجربه او خپله خستنه لري. ما په نظر شعر هماغه د احساساتو بیان ده، خو دا ژبه یې هم طبعا مهمه ده. مثلا که څوک وکولای شي چې له خپلو د انسان له هغه ټولنیز بنسټیز احساسونه چې بولي، لکه مثلا ویره او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دغه سې، که مثلا داسې کوم یو بیان کې له عادي بیان سره توپیر ولري، خیال پردازي پکې سوي وي، عاطفه راوپاروي، نو دا په شعر بدلېږي. یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولي بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای شي. غیر معمولي منظور مې دا ده چې ژبه یې غیر معمولي وي. زه فکر کوم چې شعر له یوې تجربې او یا ځانګړې عاطفي غبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي پوهاوي راټوکولو ته وایي، یا پوهاوي څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړي وي.
اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
چې د خپل زړه لدرزیدو سره حساب دکړم، په د ساعت عقربې په استراب دکړم، کته را نشه نو معنا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب دکړم، عشق موده وشو چې پاڼه مې څوک نه اړوي، عشق موده وشو چې پاڼه مې څوک نه اړوي، د بې سواد سړي کور کې پروت کتاب دکړم، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، ته چیرته سوال د امتحان یې چې ځواب دې کړمه، چې شوې مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، چې شوې مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، د زنداني غوندې احساس کوم خراب دې کړمه، ته مې همیمه زندګي کې بې دلیله اوسه، ته مې همیمه زندګي کې بې دلیله اوسه، لاره خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړمه.
حمیم جلالزی مننه چې خپل شعر په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام لورولایو. اوس هم د غوره شعرونو د وی پاڼې د 2002 کال د جایزې د یو غټون کې شاعر خالد ریحان ببری یو غزل.
وربل تجمینی هلی تان دی گرزوام، پا گرت که در تتک سری سرسان دی گرزوام، بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپ قبر، بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپ قبر، جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام، گلی می بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام، دی غم د کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو که می وشک زلبلان دی گرزوام، دی المر حسن شغلی دی پا غزل که زنگوام، پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام، دی زرا ولی می غرز خدای دی خیر که ببرایا، تصویر دی وحشت کسیو که لوران دی گرزوام،
لریحان ببری مننه چې ازادي راډیوي مجلې ته دا شعر را لېښلې.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري،
لنډي کیسې شعرونه
په راډیوي مجله کې واوري،
د غزنی په اطلاعات فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په خاطر سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترڅنګ یو شمېر شاعرانو، لیکوالو او د پانتون استادانو ګډون کړی و. د سیمینار ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کب میاشتې شلمه په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22مه نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی و. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو په رول، علمي او معلوماتي ویناوې وکړې. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار د سیمینار په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل د سیمینار د جوړولو اصلي مخه عامه پوهاوی، تاریخي او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه وه.
یو علمی سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګه د خلکو د همکاري په اړه وو. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پوهنتون همدارنګه د نورو خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی وو. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی وو. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ خورپیژني، خو تر څنګ یې دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان یې لیدو ته راځي او له دې سره یې حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسېږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو لپاره اکثر چې هغه په دې ټولنه کې ګرځي، سفرونه کوي، هغه عمل اندل ته څه پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیات مثبت اغېز کوي.
د سره په لړخه هغه دا ده چې سیلانیان چې کله یو هیواد داخليږي د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلي شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت تقاضا هم پیدا کولی شي او یو ډول دیتک بازاریابي هم کولی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدې لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو په وینا یو شمېر مخکې رخېدلې تاریخي ځایونه بیا رغېدل غواړي. په دې ښار کې نږدې سل تاریخي ځایونه له 2013 کال را په دې خوا رغول شوي دي چې ځینې یې بیرته باید ترمیم شي. په غزنی کې لیکوال وحید الله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل چې چارواکي باید تاریخي ځایونو ته توجه زیاته کړي.
په غزنی کې ډیری تاریخي سیمې دي چې رښتیا هم د اورنګیدو له ګواښ سره مخ دي. د غیلې جملې یو د غزنی زوړ ښار ده چې تقریبا شپږ دېرش برجونه لري. د غیلې جملې څخه ډیری اورنګي سوي دي او ډیری اورنګیدو په حال کې دي چې د حکومت ترته جدي پاملرنه غواړو. دغه سیمې کچیرته هم دغه صفات سي دا به د وخت په تیرېدو سره له خاورو سره خاوري کېږي او بلغه تاریخي ارزښت چې دغه سیمه لري دا به هم له منځه تللی وي.
له غزنی به کندهار ته مخ کړو. هلته طالبان یو ځل بیا د کندهار مجله په منظم ډول چاپوي. یو ځل بیا مې ځکه وویل چې دا مجله له 1990 کال راهیسې پرله پسې چاپېده چې بیا د ببر کارمل د واکمنۍ په وخت ودرېده او تر هغو نه خپرېده چې طالبان واکمنان شول. بیا د جمهوریت په کلونو کې کندهار مجله منظمه چاپېده. د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته چې په افغانستان کې د نوی د افغانستان د آزادو رسنیو د بنسټ په وینا اکثر چاپي خپرونې بندي شوې دي، د کندهار مجله چاپي شي. د دې مجلې مسؤل مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه مې معلومات وغوښتل چې څنګه د کندهار مجله منظمه چاپیږي. کله کله
د اسلامي امارت لراتک سره سمدستي مجله فعال و، هیڅ څنګه نه دی پیدا کړی. البته د سیاست له بدلون سره به خامخا یو د یو دوی درې میاشتې به تعلق په چراغلی، خو په څوارلس و یو کال کې بیا چې دغه تقریبا وستنۍ میاشته په دغه ټول کال کې دا مجله په منظمه توګه باندې چاپ شوې ده، کومه ستونزه نه ده درلودلې.
مولوی صاحب غیاس، په دې مجله کې کوم مطالب تاسو خبروي؟
د کندهار مجله چې په کومه اراده باندې استاد محمود ولی زلمی تاسیس کړې ده، تقریبا هم هغه اراده یې تر اوسه پورې په زیاته پیشدي سره ساتل شوې ده. هغه اراده ادبی ټولنیز تاریخي مجله ده. اوس چې ځکه په درسو لومړی کال د جوزاس لومړی ورځ باندې د کندهار مجلې مدیر سومه، نو حالات ته په کتو سره د اقتصاد مضمون چې اوس موږ تاسو ډېر ورته اړتیا لرو، هغه د اقتصادي مضامینو ته دغه یو اقتصادي د اقتصاد اړوند مضامین ما ور اضافه کړی دي. تقریبا د مجلې له پیله بیا تر اوسه پورې په هغه نورو غنو کې اقتصادي لیکنې هیڅ نه وي، یعنی په هیڅ غنو کې به هم نه وي، خو موږ د وخت په کتو سره اقتصادي مضامین ور اضافه کړی دي. د کندهار په مجله کې سیاسي لیکنې یا سیاسي مطالب ډیر کم تر سترګو کیږي.
په دې مجله کې تاسو وایئ چې په خوانی سیستم روان ساتلې ده، په دې کې په خو د میرمن او انجونو لیکنې هم خبرې دي، نن سبا یې هم خبروي؟
هو، اوس هم زموږ په مجله کې د نسیم مبارخ خور په نامه باندې زموږ تاسو یو لیکواله ده، د هغې یو ژباړه ده پر اروپا د اسلام احسان، دا په کې خبرو کله دې بغیر که هر خور لیکنه راوړي هیڅ ستونزه نشته ورته چاپوي، چاپ شوي هم دي.
یوازې په کندهار کې دي؟ یعنی دا مجله یوازې په کندهار کې خپروي که نور ولایتونو ته هم لیشي؟
مرکز ته هم استو، خو نور ولایتونو ته اوس د بعض مالی ستونزو له وجه د چاپ تعداد یو څه راکم ده، 300 ګڼې موږ چاپوو په دوی میاشتو کې، نو یوازې محدودو کسانو ته په ولایتو کې چې هغه څوک د مجلو ډېر مینوال دي هغو ته رسېږي، خو ډېر عمومیت ځکه نه لري مالی مشکلات په عموم کې د افغانستان رسنۍ ټول لري.
مولوی صاحب، غیاس په افغانستان کې چاپي خپرونې که مجلې دي که ورځپاڼې دي جریدې یا حتی کتابونه په عامه کتابتونونو کې ډېر کله نه ځای پر ځای کیږي، او کله چې یو کتاب یا مجله په عامه کتابتونونو کې نه وي ممکن یو وخت ورک شي، فکر نه کوي چې دا موضوع مهمه ده او د دې غم باید وخوري؟
ډېر پر ځای خبره ده، همداسې ده، ځکه چې موږ د دې شهیدان یو چې کندهار مجله حتی زموږ په عامه کتابتون کې لا هغه د څلوېښتو د پنځوس ګڼې همدلته لا نه پیدا کیږي په خپل د کندهار په عامه کتابتون کې، ځکه دا همدا وجه ده چې د وخت مسؤلینو دې ټکي ته ډېره توجه نه ده کړې، نو دا ستونزه شوې ده. خو موږ الحمدلله چې څونه موږ ته مسؤلیت سپارل شوی ده، موږ یې د اطلاعات کلتور وزارت ته استو او عامه کتابتون ته اوږدو، او په کندهار کې چې علامه رشاد بابا کتابتون ده او د کندهار پوهنتون کتابتون ده، د استاد روحیال کتابتون ده، او بعض نور کتابتونونه چې د هیواد په کچه باندې ملي او سیمه ییزه بڼه لري هغو ته رسوو او انشاءالله عزیز ساتل کیږي.
یو بل شی چې په دنیا کې له ټکنالوژي سره بدلون پکې راغلی ده، انټرنیټ ده. د انټرنیټ غم مو خوړلی دی او یا فکر هم پرې کړی دی چې خپلې خپرونې باید د انټرنیټ له لارې هم خپرې کړي؟
په منظمه توګه باندې تر اوسه پورې موږ لا د انټرنیټ پر سایټو باندې خپل د مجلې ترتیب نه ده برابر کړی، خو انشاءالله لدی پر روان کال کې به مو لومړیتوب وي دې کار ته، ځکه اوس د ډیرو هیوادوالو حتی په خارجي هیوادو کې همدغه د خلک استفاده ځینې کوي، په پلان کې لرو انشاءالله العزیز د حمل په میاشت کې به وسایطو ته پورته کوو. خدای کول.
له مولوی غیاث څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د بلوڅو ملي ورځ ولمنځل شو. د بلوڅانو لوی برخه په بلوچستان افغانستان ویران کې شوند کوي، ځینې بلوڅان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې څکم 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوڅو شمیر پکې ښکاره محسوس دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوڅي خبرې کوي. بلوڅان په بلوڅي او برهایوي ژبو ښکېږي. له تیرو اوو کلونو راهیسې بلوڅان خپله کلتوري ورځ لمانځي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواجه بې خبره نشي پاتې، او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوڅان په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه بولي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي، او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغه ورځې لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور
تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوڅان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان تر څنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوڅان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوڅان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو تر څنګ بلوڅان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوڅ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو تر څنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی. او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په لسکونو ځوانان له افغانستان بهر د موسیقي د زده کولو هڅو ته دوام ورکوي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد سرمستی لمندي چې یو ورځ بیرته په افغانستان کې د موسیقي شرنګ د خلکو تر غوږوسي جوسیات پراپور کړي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ اته 50 هنرمندو د پرتګال په شمال کې د بنګا په خار کې نوې ژوند پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په 2013 کال کې په کابل کې احمد سرمست تاسیس کړ او کله چې طالبان د دویم ځل لپاره په کابل واکمنان شول، سرمست او د موسیقي ډله له افغانستانه ووتله. خغلی سرمست فرانس پریس اژانس ته وویل د موسیقي غلي کول د یو نسل د کلتور وجنه ده.
افغانستان خاموش ملت دی، هلته موزیک ته اجازه نشته. افغانان د موزیک له ټولو حقونو منې شوي دي، د موزیک د اوریدو له حقه، د زده کړې له حقه، د غږولو له حقه، د موزیک په پنځولو کې د برخې اخیستنې له حقه، او افغان هنرمندان له دې حقه هم محروم شوي چې له ټولنې سره خپل موزیک شریک کړي. هغوی هم نه پرېښودل کیږي چې د موزیک له لارې ژوند وکړي. دغه علت دی چې موږ له افغانستانه ووتلو، په دې هیله چې خپلې ټولنې ته دا زمینه برابره کړو چې خپلو هیلو ته په راتلونکي کې ورسیږي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړی رامس هیلمند دی چې یو ورځ به بیرته افغانستان ته ځي. د په پرتګال کې فرانس پریس اژانس ته وویل
موږ هیله لرو چې موږ به یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شو، افغانستان ته، او دا به ښکاره کړو چې زموږ موزیک لا هم نه دی مړ شوی.
د ملي انسټیټیوټ غړي شګوفه هم په دې باور ده چې د افغانستان د موسیقي د حفاظت هڅې کوي.
when the Taliban took the Kabul, the situation was really bad.
کله چې طالبانو کابل ونیو حالت ډیر خراب وو. لومړی تصویر چې زما ذهن ته راغی هغه داو چې زبا خونځی ته نشم تللی، زبا نور میوزیک نشم کولی. تاسو په هیګی ز چې کله میوزیک غوم د ډیر خوندیتوب احساس کوم. لومړی علت چې ز ل افغانستان وتم داو چې ځان وساتم، او بل علت داو چې د افغانستان میوزیک خوندی کړم.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2013 کال کې د پولارد نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د پولارد جایزه په سویډن کې ورکول کیږي چې د اروپا د موسیقي یو ډیره معتبره جایزه ده، او په نړیواله کچه دې ته حتی ځینې یو ډول د موسیقي د نوبل جایزه وایي.
افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړیو دان احمد پرتګال په براګا شهر کې د مارچ په 14 شخوله، لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، د ډلې د پولار نړیواله جایزه اخیستې ده. د دې جایزې بنسټ په 1998 کال کې د پاپ موسیقي سرلاري سټینګ اندرسن کېښود. اندرسن چې لنن 25 کاله مخکې مړ شو، د موسیقي لیکوال وو او د سویډن د پاپ موسیقي داسې استاد وو چې د غرب په موسیقي کې یو منلی او پیژندل شوی څیره ده. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا پروګرام مو هم دومره و. زه احمد چی پر تاسو اجازه غواړم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
یو ګټ مات کړنه دې
Thank you.